ساحه کې دغه ساحه کې شاوخوا شل دقیقې مخکې د خاص دقیقې ځواکونه هم ځانونه ورسول او شاوخوا پنځلس دقیقې کېږي چې جنگ خلاص شو او اوس د ټکان غږ نه اورېدل کېږي. نو اوس دلته شاوخوا نور دوکانونه چې د موټر ورکشاپونه دي او نور مارکیټونه دي چې برقي شیان خرڅوي او د موټرونو پرزې خرڅوي. دوی کسان اوس راغلي دي، د دوکان شیشې او د دوی شیان چې خراب شوي او ماته شوي وو هغه شیان راټولوي، خو تر دا اوسه پورې لار د عامه خلکو دپاره نه دي خلاصه شوي. مارکیټونه دروازې بند دي، اما خلک د مارکیټونو د نیمې اوس اخته دي او خپل شیشې او شیان راټولوي او کوشش کوي چې خپل دوکان دپاره یو لاره پیدا کړي تر څو چې دا شیان یې ورک نه سي.
بله اخګر صاحب، دا تاسو ویل چې ډزې بندې شوي دي، دا موقتاً بندې شوي دي او که داسې ښکاري چې وسلهواله حمله نوره نو پای ته رسېدلې؟
دقیقه را تاسو ته نشم ویلی، دې دپاره چې هېڅ امنیتي منابع دې په هکله جزیات نه دي را کړي، خو پنځلس دقیقې کېږي شاوخوا چې تکان بندې شوی، د تک غږ نه اورېدل کېږي. نو موږ دغه ګمان کوو چې کېدی شي جنګ درېدلی.
او په دغه ځای کې د افغان ځواکونه یوازې دي که بهرني ځواکونه هم د مرستې لپاره راغلي؟
بله، یو شاوخوا لس دقیقې کېږي چې د بهرني ځواکونه یو ټیم هم ورسېدي دلته، خو تر دا اوسه پورې نور جزئیات دې په هکله موږ نه لرو. دې دپاره چې ساحه مسدوده دي او امنیتي ځواکونه د تصفیې په حالت کې دي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، تمیم اخګر د ازادۍ راډیو خبریال او چې د پل محمود خان سیمه کې د ځان وژونکې حملې او د وسلوالو د ډلیزې حملې له جریانه راپور راکو. د دې خبرونې وروستۍ برخې ته را رسېدلی یو. لومړی پام وکړئ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته، او ورپسې به تاندې څانګې د ځوانانو ځانګړی اونیز پروګرام خپور شي.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیاز.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
مزه مریضه یم، بیماره یم، وای تر اوړه ستانه پیریانو باسم خولې به خسر بسپینګری خسر می وداسې په دغه خپل را ولګولا. دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې که یو میرمن ناروغه وي نو باید په څه ډول یې تداوي وشي؟ دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2018 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی له دې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړی او د تیکواندو کوونکو نجونو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلی. په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت عطا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغه خودکشي کړي. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې میرمنې آبدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې میرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو زمک پټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یو میرمن ناروغ شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او بیا هغه ناروغانې چې عصبي اختلالات ولري معمولا یې کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لرې شي.
الو زرت دا وی او وی الو مارا بکیشن الو دلم تا جو بو بکیشن الو وی الو مارا بکیشن زرم دل کې الو خدایا خدایا.
د سرتي اوسیدون کی مریم وای د کورنۍ مشکلاتو لامل اروایي ستونزراته پیدا شوې و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به ور سره روح جنگ دیاره ته صاحب تکلیف پیدا سه هم سي عملو نه ورا راتله. بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې اچول ما سپیران دي هغه باندې مراوزه ما بزر تنگ سه خوسیانه لری سي تر نه باندې غږ وهي خانه درته نه نه سي ډیره ډارېدل ما تارګ مې کوټه و سي هغه سم خورا حکیم نه راکو اول ډاکټر ته نه ویلم سخا به تر سم بې پس لاغې نور بوتل ډاکټر ویل سي دا خو رواني تکلیف لره دا زر ډاکټر ته نه راوستي تارګ مې کوټه کې بچول هما وخت نه سره په یاد سي وسم خوابګي هم زو هم سي ولي تارګ مې کوټه کې اچول ډاکټر ته نه ویل.
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډۍ کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ له دې سره هم د میرمن مریم غونډې چلند کړی و چې مرضې دوی ته ورنشي.
سمسایګانو کې یو ښځه وه چې بېچاره اول وړې وه، کور کې سینه سره ښځه نه درلوده، فشار جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې، د ولادت په وخت کې. بیا یې ورګانو ویل د پیریان دي، بویې نه تله ډاکټر ته، ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بېغه نه د کنټروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول تې ووتل له کوره، دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي د پیریان. سار ته دا ښځه مړه وه بېچاره، له ولادته مخکې مړه شوه، له ولادت ماشوم یې ناست کې ځان سره وې وهلې وه بېچاره، تکه شنه وه، مړه شین وه، ټول وجود یې تک شین وه.
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري، د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه، خو سر یې ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلې و چې پیریان ترې باسي.
د سمریز او مخنه په مارګو ما تاسو ته ورځ به مچا کې ویلې سرګنې باد را سره کول چې مې چیغه کړه چیغه چیغه میړه مرا ته راغی چې لرګی را ته غپا 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 داسې وتره بولم ما سره داسې باد لري ما کوي سر به مې ان خولې مره باندې ولګولې زوړ بډا سر مې ده هغه به کونټې لګول وی ویلې مې سمریز مې بیماره یم وای تر اوړو ستاره پیریانو باسه مې خولې به سر به سپینګری سر مې وداسې په دغه خپل را ولګول دا ګوره.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي.
زیاتره په اطرافو کې دي، زیاتره خلک وایي چې مثال والا یا مې کډه یا مې لور مریضه زه نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي. څه شی نه پرېږدي؟ په دې هغه سیاسره چې دغه هم سیاسره ده، هغه هم د خدای بنده ده، هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې حق لري مې ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي.
په اسلام کې شته داونه قران لی دین کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې واچي تر کوټه کې واچي یا هغه کې واچي دا تا تا دا وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول زمونږ یو ترور پاکستان راغل او والد دا تر کوټه کې واچي مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه او غزن والے څه پریز اور کړه او کوملا ملا پریز اور کړه خو پریز خو ورځه پاس سره پریز صحیح ده اما دا چې تر کوټه کې یو ځوان انجلی یا ځوان ښه واچي چې دا څنګه رسنه دا د اسلامي اجازه ورکړي دا نه کتاب دی ډاکټر دا ورته واه چې له بيخي روغه جوړه ده خاله اوس ګرځي.
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ چې یا مریض چې موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو همدا په خپل کور د خپل کور کښې تداوي کوو او کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ زو له درملتون نه دوا راوړو او دی دلته دوی ته یې ورکوو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کښې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کښې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کښې هغې هم تداوي کوي داسې موږ رواج ده.
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي.
دا ډېر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کېږي چې وهل کېږي ټکول کېږي او په تیارو کوټو کې اچول کېږي خوراک نه ورکول کېږي. رواني ناروغۍ داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوې وي او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي، له هغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تېرېږي، ورسره باید مرسته وشي چې بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډېره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي. که چېرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کېدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
چې کله له عادي خلکو سره هم که چېرې تشدد کېږي د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونو اخته کېږي. او هغه چې ناروغ وي هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي، د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي ټکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چالچلند یې تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي او د دوی ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپلې مېرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري، حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي په اسلام کې تداوي واجبي عمل ده او هغه تداوي چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام